دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده چې پکې په کلتوري او فرهنګي مسایلو تاسو بیلابیل په زړه پورې مطالب اوري خو تر دې مخکې خبرونه او سوري پوټونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته دا ننګرهار ولایت سیمایز چارواکي وای په خوګیانیو کې د بارک پنوم د مرستندوی موسې په دفتر کې وی چاودنې درې کسان وشل دي د امریکا د یو امریکایي سرتیری د وشل کېدو ریپورت د ناتو په مشه د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي بشپړ خبرونه واوري د ننګرهار ولایت سیمایز چارواکي وای په خوګیانی ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندوی موسې په دفتر کې وی چاودنې درې کسان وشلي د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیانی تیر شپه ازادي رډیو ته ول د کسان د بین په چاودنه کې وشل شوی د خوګیانی په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوی هم دي
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د غوړي روغتیا وجه درد وړ دي
خوګیانی زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه د امین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی دا ناتو په ملاتړ د قاتی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی ناتو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سرتیری د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله په خبر پاڼه کې د وشل شوی سرتیری هویت نه دی خودل شوی خو یادونه شوی چې په دې اړه څېړنې پیل شوې سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو لمنځه په حملو کې وشل شوی دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي په دې لړۍ کې د کابل پکتیا کندهار ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیگونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه خودل شي میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي
Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten.
دا وای موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډېره د اسرائیل په دریس کې ځان شریک بولو چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید لټولو لارو کار واخیستل شي. خو په سینو ځایونو کې موږ د هدف ته رسیدو پر لارو موافق نه یو په همدې خاطر به باسونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډلې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس سلور سوادافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیا وسلو د سار د نړیوال ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څوړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیا وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټ الوتکې دا وشتلو د پیخې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیا وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعت وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خبرې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم راځو څو رپورټونو ته. په اوروزګان کې عام خلک په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیری له مسایلو شکایت کوي او وایي بچبازي په دې ولایت کې د ځینو خلکو لخوا کیږي. دیني عالمانو پرون په تیرین کوټ کې په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکړ او د ماشومانو دا ډول جنسي تیری د اسلام له نظره ناروا عمل وباله. له اوروزګان څخه زموږ خبریال په دې اړه نور رپورټ راکوي.
اورزګان کې دینی علما وایي په دغه ولایت کې بچه بازی او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دینی علما چې شمیرې لسګونه ته رسیدي د پنځم په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دی بچه بازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فجیده یاد کړه او پر خلکو یې ژغ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وايي ما قوم د لوط علی السلام کې باقي و انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بولل دي د یو نر بل نر تا ورتاق دا الله خبيث بولل دي
قد لوط علیه السلام کوم جن نفر د لوط علیه السلام کوم لواتات نه کوم د لوط علیه السلام کوم کوترین البزو دغه د خلک دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا خو موږ دا وګوره پکات دا واده اسلام دی
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لیواتت نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته ورکوي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتي بیا وایي بچه بازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچه بازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنه اوسېدونکو سیمې ولا قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې ویل.
بیکاره کارو ته سعودي سړي د دې کارو وسمش دغه کاریت معنا نه لري چې ته نه دا د بیا چار سړي د تان سره چوتو یو بیا حکومت په دغه پوسټو په نور ځای کې وکړي لا غرزنه بیا چې کشر په پوسټو کې پدې نه دی بیا چې باندې
کشر دی وروره خلک ست وروره په پسې دی بیا یو وروره په یو وخت
په خپل
کته بس تاسو
هم نه می قدرت لاله اقزادي په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ریکارډ شار وسیدونکو کوم وګورو په دولت چرواکی مثلا دغه ماشومان چې دی نه په پوسټو کې ماشومان نه استي به شي ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واستو چې مثلا هغه پر دې باندې بیری رو چې داسې ونسي چې څوک کشکی په زور په غلا په پوسټو کې دی لري خصوصا ټول روزګانیان دی لري یو کشر پر لارې باندې روان یې خپل شونځي ته دی یو پوسټا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل لبانه یا په بل لبانه خطا ستر شروع دی
مسمانه سمولای توري اوسېته تر بخوا ډیر امنیت راغلي دی خو مچبازي لاغه رقم دی دلته شخصي سړی څوک لا دی چې اندوال نه دی ورسره چې شخصي سړی خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دی.
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچبازي ستا خوای چې دی مخنیوي کړي. نو موړی وای چې دغه ناوړه پتی جید ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلیو بانډو کې ستا په دې وطن کې ستا دا مطلق یو کلتور ده. تا هم بهتر معلوم ده، وخت هم معلوم ده، ټول خلک ته معلوم ده. عملا ما په دې کې امر صادر کړی ده، امر صادر کړی ده، او زور ته کنډکو ته منصوبینو ته
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت یې په دغه ولایت کې د بچبازۍ مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان زموږ له ازادي راډیو ناوړی د ننګرهار معرف ریاست کې د نوو اصلاحاتو او رمسته شو سہولتونو په اړه د ننګرهار د معرف رئیس آصف الله شینوار وایي چې د پراتک سره د خپلې طرحې تر ډیره پورې عملي کړي چې خیالي خون کې او د لمنځه تللي او همدارنګه د اداري فساد مخه نیول شوي. شاه محمود شینواري له حسیب الله شینواري سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
کلمړی راشو د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیوی راغلی سی هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به په لنډه توګه په هغه مسایلو باندې چې موږ په تیرو اتو میاشتو کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نارمل یا د عادي فعالیتونو ترڅنګ نوې برنامې او طرحې تطبیق کړي دي او یا د تطبیقولو په حال کې هغه به درته تشریح کړم. د فساد سره د مخنیوي په برخه کې پوهنې ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شوه. یعنی په دې معنی چې په داوطلبۍ کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. هغه کومه چې قانوني پروسه دا ولی د دې مخ کې په پوهنې ریاست کې تدارکاتو پروسه داسې نه ترسره کیده. همدارنګه باید ووایم چې د ننګرهار پوهنې ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول د په آزاد سیالۍ استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. په تیر کې به دا خون کې د تشکیل داخل خون کې به خپل زحمه هم نیول کېده چې سهار به خپل رسمي دنده کول او بعد له وخت به بیا خپل زحمهي تدریس کاو. د همدې لامل چې موږ کوښښ وکړ چې دا ځل د په تشکیل څخه بهر نوي ځوانان استخدام کړو ترڅو له یو پلوه موږ ځوانانو ته د دندې پیدا کولو یو زمینه برابر کړو. همدارنګه موږ وکړی شو چې تازه نوې انرژي پوهنیز بهیر ته داخله کړو او سیستم پرې لا پیاوړی کړو. همدارنګه د بدلاشس د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش د پاره موږ دا ځل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ د کوونکو ته د بدلاشې د ویش د پاره درې کسیز هیئت ټاکلې چې دا په حضور کې به دا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو معاشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د سازان ته هغه معاش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د معاش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د معاش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې معاش موږ د څو ولسوالیو په همدغه طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک باڼی دی د هغوی په واسطه معاشونه په ښوونځیو کې داخل د ښوونځیو کې خونکو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخه ونیول شوه ځکه ټول ښوونکي او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومیټریک شو. همدارنګه خونکو ته یو سهولت ایجاد شو، هغوی ته خپل معاشونه اوس تر خپل ښوونځي رسیږي او په ډېره ساده د یو سیم کارت په واسطه هغوی ته یو میسج راځي او دغه میسج او کوډ په واسطه دوی کولی شي چې هغه نږدې غرفې ته چې هلته به جوړیږي هغوی ته لاړ شي خپل معاش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو له خوانه یاده شوې ده هغه د معرف په چوکاټ کې د ښوونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د زنده سي ښوونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 ښوونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړي کې هغه ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډیر کم وي. موږ د دغه خوانځي یو منظمه بررسی کړي دا او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولې دي ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابر کړو. لنی کمرغه د ولسمشر دغه پروګرام چې شپږ زره خوانځي او پراتونکو دوه کلو کې رغول کیږي پاغي کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به پراتونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خوانځي او ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د خار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
دا ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وضعیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اوریده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي. هنر جاج کې ل شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې حل دا چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د نه بغیر هیڅوک نه پوهیږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زموږ خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات غلل مزلونا او بو ویلک باران دا ځنې خلق داسې وی بی
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
اینا کې پر بالک کې خو دی دوګو تو سرونه یې په پلاستیک فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګ د مخالفینو لکه اخوند درویزه او د هغه استاد مولا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د دولسم سرود ورسته برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانیولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم له منځه دا څه چل دی، څنګه راغله، څه به وایي، څه به غواړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ راډیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو تر څنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ییزې موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنې سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځغونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول بابا وي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد ایمل خان د لیکلي مقالې په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره تا کار کړی چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړي، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره له پخوا مینه وه او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلې دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
د نورو عدتونو سره یو عمده او اساسي له دغه داسې دوی ادبیات ډېر قوي وو. په ادبي برخه کې دوی ډېر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری ناولونه او د لنډو کیسو ټول کې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو ته تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازې دغه مشاعرې ته ورغلې او پاړې راپور برابر کړې. کته هم د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت ور وبخي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې، چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکلا د بهلم شیخ لخلی وزی دل مزه به وزی دل کلمه وزی قربت ته څو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وو داس حالات ته چرته نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغسې کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وله. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وایي
ډېر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتېږي، یو بل سره او پیصله د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو یعنی کلتور پکې رغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره دا ځل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا. د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا هغه نه یو څو کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو لبد مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بلاخره یوه لاره په کار ده او زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې موږ هغه علم راولو وژباړو ځان ته راوړو دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي نو زه فکر کوم یو خبره دا ده دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي ده نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پرې پوه شو نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما دپاره ډېر زیات
یاد صاحب تا خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تا ژباړلي دي زموږ مشکل د ژباړې څه دی خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی دا ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او که دینه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دینه نه یوتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوی نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوی مغه دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نورې ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتۍ زیږنده دي هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګې د اصطلاحات جوړې حال دا چې دا د هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطۍ یو کس بل دی چې مثلا هغه کومه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په باندې زیاتېږي نو یو لویه ستونزه چې زه وایم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته او دغه ټولې نورې ستونزې چې دي همدغې ستونزې جوړې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړی چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده د لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او له بده مرغه زموږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله هغه ما مخکل د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي تا په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې و خراب وژباړي بېخي سر نور هم خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي که نه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی په داغه د لیکلو سټایل هم دا سه داغه کتا ته خپل لیکل کې مندونه سخت به کوي ځینې بيداسي چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې بيداسي چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفا کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي نو ته بند دغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره هغه کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویلو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو کو غواړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا چې اول خداسوی شوشباړ یو تخلیقی اثر شو یاد اغه اثر چې هغه ادبی ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اجبړ لري اغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبر وکړل د کی اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کې دې شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبه خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دوم نه بلکې څومره چې ژبه خلای ده نو به زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کړي چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبه ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خده د ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه آیډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو را رسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ای خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت تاسو چې من به اردو راژباړل وز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګ لګي وغه کتابونو باندې کار کو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري منګ لګي وغه پښتو کو نو هغه پرتلو کې من د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونی شو کول زکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتل ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې هم د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دینې او مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غوې کار د خلک درنوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غا حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره ژباړو چې شره ونه ژباړو
یعنی اوس باید ژباړه غا علمي خو خپل کې او کوم اصول او قواعد او دت چې ورته ټاکل شوی هغه مې سپام کې
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یا غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاته چې مخ ته راځي ته ژباړه یوه چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات لري لړ چې اقتصاد لري لړ سم د دې نه نو زب نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په حاله کوم چې خالی ماویل چې اوسکار وشو دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې شي په
اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړنه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو نو داسې یو حالت ته رسېدلی یو چې موږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دې راشي، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کړو هغه راوژغورو.
په غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په ښه سترګه نه ګوري، خو بیا هم د خپلو خلکو د خوشحالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي. له نوموړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار
احسان صاحب، غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي، دلته خلک د شعر ویلو ته زړه نه شو کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو ته زړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څانګه ډیر په ټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دې ته هڅولیم، ملګرو هلکړیم دې ته. کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې د انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپه، یو غزل، یو شعر، یو شی به مې وویل، نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولی سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایاس او که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی، ویلی نه سم. لکه څنګه چې زه د ما په نظر باندې خپل شعر، خپل غزل ښه په ترنم کې ویلی سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعرونه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسکه زیم ووایم، بل سړی یم وایي، بل سړی او سندرغاړی یم وایي. تاسو هم داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وي؟
نه والا، زه برعکس د سایل صاحب د غویم، زه لومړی غزل لیکم، بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خو خوند کوي، نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډیره ځپلې ټولنه کې، په یو ډیره در په دره ټولنه کې، په یو ډیره زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشاله دولو دپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو دپاره چې تاسو په ترنم کې کوي، او که کوم بل لامل دی چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې یو څوک له ما نه د دې غوښتنه کوي، د هغوی د غوښتنې پوره کولو لپاره. او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي، دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي، نو بیا خلک ډیر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې، له هغه سره سم ترنم شروع کړې ده. ستاسو جواب به څه وي چې آیا له څومره وخت تاسو شاعري کوئ او له څومره وخت راځي تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران و، په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د دلایم په سر باندې وسم ویل کېږي. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکی وم، سیما به ترانه ویله د لایم په سر باندې. نو هغه سې سوکه سوکه بیا تر وسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نورې خبرې واورو، ستاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تلتی د خایستا ستر کو صفات کوم تلتی د خایستا ستر کو صفات کوم زړکه می ساتلې په هر آن ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت
لند بدر پسی لکه یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانیت و یارتر زان را باندی گرانیت
احسان صاحب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې
تاثیر صاحب باور وکه زه خو پسلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضی هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورمې بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوږ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سی دا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به دما د هڅولو لپاره دما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پرس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما په خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونې وو یا به ځینې نور وو او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شیان وهل شوي د موسیقي و اله غږیږي له هغوی سره مې هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نسم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعلق درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور دی پښتنو د موږ تاسې ټولنې دا ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدوم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته زه ورته هم راځي یو تعلق درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولی له دې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو
ډیره مننه نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو
غم نه لزړګی نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران له ځان سره مینه محبت راوړي راځي خوږ منزړونه موسم ټکوروي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه قرباني شم چې راشي پرې تازه مې شي دا زړه څه تېرې خاطرې را یادوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران زموږ خو بس احسانه ولا تند پرې ماتېږي دا تږي للمې زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران غمونه له زړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه یې ورسته فایل ذخیره کړ عینکې یې پر بالک کې خودی د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل زور یې وکړ پاڅید په ګاز دی ایخې چای جوش سر یې پورته کړ ملایې کږه کړه شاته یې وکتل د پلتو په قطعی پسې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښي بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاګ جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستې ته وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه، مازیګر مهال د دې بوریو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډ شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، کمې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه، کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې، نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زما ځیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم په بن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1540 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي او هم دا ډول د دغو خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدای داد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیره موده لخپل تر سره تیر کړی ده، ځکه چې پر عبدالله د هغه مور ګران و او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب کاوه. د محمد بل زوی خدای داد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله وراره وو او دغه سړي ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي.
د بایزید زده کړی د خپل کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدي، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماورالنهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر په لټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و، او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د یو لودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حد ته ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مو اوریدل چې د ساکانو له لوري د رالیګل شوي خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده، او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینه مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیرانتیا کی سرگردان دومره خکلی پا خوالی دل نوا دی پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میلمنیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچا پی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا چا بوایی سبا غواړي په یو شی به کې سل زره پوښتنه ساقي پر مخې پرزم کورته پریوت د ساکانو ملکی ستر زرینی ستا قدم د زموږ ماڼۍ ته بختور شي. ساکستان چې پرتا ویاړي پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکو په تعظیم شول مگر کک لا هسې حق کو پک ولاړ نو مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړ وو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغله څنګه را نظم ما نه ایت دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ. کزرینه وی کلو یا ملک وی کو واکمنه د چلو کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي. عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگل هم دی غرن را برگ دی. ملکه زرین زیر زیر کک تا گوری دی سالار خکل زوانه تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز سترگی. ملکه تردی پخوا لیدل نده نرینه خکلا تردی برید از رولون که توری چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوا پولادی دال سینه ده دی پیاوڑو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میدن تو بی پرگ رکی پچا پو ده گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چی داس نومیاله خکل خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملک رو خان دیر ده نیک مرغه چی داس زوی روزله پلمن کی زماز رکی چه نوی شور را ویخ کر پی اوزلی دوی چه کانی را وکڑی چه داس پت احساس پا زور را ویخ کر تال ده خیال که زنگی ده خکل زرینه چه ناچا پا ده کک غک کرل را ویخه کک د تالاندې په څیر په غرهار شو. په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ. تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته، دلته ښځې او دیوان راتللی نشي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان راتللی نشي، عاقبت د ښځینهو دلته مرګ دی. وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.